په دې اونۍ کې د یو جوړجاړي پر چوکاټ توافق حاصل کیدی شي. سلطان محمد سروري تفصیل اوروي.
د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د فرانسې بهرنیو چارو وزیر لوران فابیو سره له لیدو مخکې د دغه هیواد یو تلویزیونی چینل ته پرون وویل، زه په دې باور یم چې حتی په همدې اونۍ کې هم کېدای شي موافقې ته سره ورسیږو، خو زه له خپل لوري خبرې کوم او د بل لوري څخه خبرې نشم کولای. د ایران بهرنیو چارو وزیر نن په پاریس کې د یونیسکو د عمومي غونډې په محل رویترز خبری آژانس ته وویل چې اوسنۍ نړۍ نویو تګلارو ته اړتیا لري. زه په دې باور یم چې موږ اوس نوې نړۍ لرو. موږ ټول د نړیوالو چارو لپاره یوې مختلفې کړنلارې ته اړتیا لرو، او ایران پرته له شکه په خپلو ټولو بېلابېلو نړیوالو محیطونو کې د نوي رول ادا کولو ته تیار دی. وروسته له دې چې حسن روحانی د تیرې جون په میاشت کې د ایران جمهور رئیس وټاکل شو، د هغو نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په مقصد چې په تیرو کلونو کې په دغه هیواد لګول شوي او سخت زیانونه یې پر ځای پرېښي، د اټومي لانجې د حل لپاره وړاندیزونه وکړل. نیویارک ټایمز لیکي، داسې برېښي چې ایران اوس غواړي چې د خپل اټومي پروګرام د پراخ تفتیش او څارنې په مسأله له نړیوالو قدرتونو سره خبرې وکړي، او د دغه پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې مهمې پوښتنې ځواب کړي. ایران د جنیو د وروستي غونډې په ترڅ کې وویل چې د خبرو لپاره یې د یو چوکاټ وړاندیز کړی او امریکایانو یې هرکلی وکړ، خو په هر صورت یوې موافقې ته رسیدل تر اوسه ځکه لرې برېښي چې دغه ډول موافقه بېلابېل اړخونه لري، او حتی د اسرائیلو په څیر هیوادونه هم باید ترې راضي شي چې په خبرو کې مستقیمه برخه نه لري. اسرائیل له کلونو راهیسې اندېښنه لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر شا په پټه د اټومي وسلې د جوړولو کوشش کوي، خو ایران تل ویلي دي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ایز اهداف لکه د انرژي تولید او نور طبي مقاصد تعقیبوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس د افغانستان بلګاون تاجکستان ته مخه کوو. تمه ده چې په د تاجکستان د ولسمشری د انتخاباتو ابتدایي نتیجې به نن اعلان شي. دا انتخابات پرون ترسره شول او پکې د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون شپږ تنو ځانونه کاندید کړي وو. په دې انتخاباتو کې د اپوزیسیون یوې مهمې ډلې ګډون ونه کړ، او داسې ښکاري چې امام علي رحمان چې په تیرو دریو دورو کې انتخابات په ښکاره توپیر ګټلی دي، بیا هم بریالی شي او د یوې بلې وکلنې دورې لپاره به په قدرت کې پاتې شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوې ده چې د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې په سیمه ییز وخت نن سهار اعلان شي. پرون چې کله د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول، داسې راپورونه خپاره شول چې په ځینو مرکزونو کې ګډوډي وي. خو د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر شیر محمد شاهیان په مرکز دوشنبه کې د دې انتخاباتو د مشروعیت په اړه وویل،
انتخاباتي پرزیدنت جمهور تاجکستان
د تاجکستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 80% خلکو چې نمونه یې ثبت کړی و برخه واخیسته، نو دا انتخابات سم ترسره شوي دي. د تاجکستان په انتخاباتو کې 4 میلیونه کسانو د رای ورکولو حق درلود. تمه ده چې امام علي رحمان به بیا هم انتخابات په ستر توپیر وګټي او ولسمشر به پاتې شي. له امام علي رحمان سره په دې انتخاباتو کې 500 تنو نورو ځانونه کاندید کړي وو چې مشهور کسان نه دي. د ازادي راډیو د تاجک څنګه خبریالان وایي چې په ځینو مرکزونو کې دوی خلک لیدلي دي چې څو ځلې یې رای ورکړي دي. د تاجکستان په جنوب کې د وحدت په نوم سیمه کې مثلا 2 ښځو بیا بیا رای ورکړي، او د انتخاباتو مسؤلانو دغو مېرمنو ته څه نه ویل. د وحدت په سیمه کې به شزي د خپل کورنۍ د غړو پر ځای لاس زله رای واچولې. دا وای درای زما د میړه لپاره ده، دا زما خپل ده، او دغه رای زما د زامنو او نژندو لپاره دي. هغه دلته نشته، دوی ټول کارونو ته تللې دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په جولای کې یو راپور خپور کړی وو، او په هغه کې انتقاد کړی وو چې په تیرو انتخاباتو کې ګڼې داسې پیښې رامنځته شوې وې چې څو ځله یو تن رای ورکړي، او تاجکستان باید په راتلونکو انتخاباتو کې دغه قانوني ستونزه هواره کړي. د پرونیو انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر شاهیان وویل، د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له اساسي قانون او نورو قوانینو سره سم و. موږ له خپلو خلکو او څارونکو هیڅ ډول شکایت نه دی اورېدلی. د تاجکستان د انتخاباتو بهیر د اروپا د امنیت او همکاري سازمان، د ګډو ګټو خپلواکو هیوادو او د شانګهای د همکاري د سازمان له لوري، او همداراز د حکومت پلوه ګوندونو لخوا څارل کېده. د تاجکستان اپوزیسون ګوند سوسیال ډیموکرات په دې انتخاباتو کې برخه وانخسته او بایکاټ یې کړل. یو شپېته کلن امام علي رحمان له نږدې یوویشت کلونو راهیسې په تاجکستان کې ولسمشر دی او د هغه ملاتړي دی ستایي چې په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ کړی دی. خو د امام علي رحمان مخالفان بیا هغه تورنوي چې اپوزیسیون یې څنډې ته کړی، د رسنیو ازادي یې محدوده کړې او د هیواد اقتصادي وضعیت د ده د واکمنۍ پر مهال خراب دی.
د تاجکستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په باب مو واورېدل چې په ټاکل شوې ده نن یې لومړني نتایج اعلان شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې دغه انتخابات یې څارلي هم نن خپل راپور خپروي. دې سازمان مخکې هم د تاجکستان د دولت تر کنټرول لاندې رسنیو باندې انتقاد کړی و چې ډیر وخت یې د امام علي رحمان کمپاینونو ته ورکړی دی. او مخې له دې چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام خپور شي، د پاکستاني طالبانو د مشرتابه د ستونزې په باب یو مطلب راخلو. وروسته له دې چې د پاکستاني طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو، داسې ویل کېږي چې اوس دا تحریک د خپل نوي مشر په ټاکلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د دې په پام سره چې د پاکستان طالبانو تحریک له وړو او غټ وسلوالو ډلو جوړ دی او په اهدافو او تګلارو کې هم له یو بل سره اختلاف لري، نو د نوي مشر ټاکل هم د کارپوهانو په وینا ساده کار نه دی. د ازادي راډیو خبري څنګه په دې اړه یو تفصیلي راپور لري چې مهمه برخه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په تحریک طالبان پاکستان کې د نوي مشر ټاکنه تل د اختلاف وړ مسله وه او کله ناکله یې خونړۍ پایلې هم درلودې. او دا ځل بیا هم کېدای شي د پاکستاني طالبانو د زړور او بې رحمه پخواني مشر حکیم الله مسعود په ځای د بل کس په ټاکلو کې دغه اختلافات تکرار شي. طالبانو د خپل پټو غونډو په نتیجه کې چې څو ورځې دوام وکړ، اسمت الله شاهین بیٹنای خپل موقت مشر وټاکه، خو تر اوسه په کوم دایمي مشر سره سلا شوی نه دی. د پاکستاني طالبانو د دایمي مشر د ټاکلو د فیصلې په نږدې کېدو امکان لري چې د دوی د ډلو ترمنځ د قدرت لپاره سیالي او اختلافات زیات شي. د دوی ځینې ډلې په خواله یو بل سره جنګېدلې هم دي. په واشنگتن کې د ویلسن د مطالعاتو په یو مرکز کې د سیمې د مسایلو کارپو مایکل کوګلمان وایي د تحریک طالبان پاکستان د داخلي اختلافاتو له وجې تل نښتې او جګړې رامنځته شوې.
Succession is always a very problematic issue.
د نوی مشر ټاکل په دغه سازمان کې ځکه تل یو اختلافي مسله وه چې تحریک طالبان پاکستان د ګڼو داسې ډلو یو ترکیب دی چې په خپل منځ کې داسې اختلافات لري چې کېدای شي د نښتو سبب شي، نو په یو نوی مشر سلا کېدل تل د دوی لپاره یو ستونزمنه مسله وه. مایکل کوګلمان وایي حکیم الله مسعود د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو او نښتو د مخنیوي لپاره